تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوی زه بوریوال کاکړ یم سلامونه مې ومنئ په خبرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستانی پوځ بیان سعودي عربستان ته د پاکستانی وزیر اعظم تګ په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ بمباري د باړي د بازار خلاصولو لپاره قبایلي او حکومتي هلې ځلې او ځینې نور رپورټونه هم د دې خبرونې برخه دي. په دویم مایک تاسو ته اونیز پروګرام د مشال ترانا لاندې وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي سانګې جوړولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا لس زره ساتونکي روزلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکي په فضا کې د هدف ویشتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي. د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي سانګې جوړولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR بیگا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینی کارکوونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې سانګه به د پوځ له نهو بټالینونو جوړوي چې مشیر به یې میجر جنرل کوي. ISPR دا بیان پر داسې حال خپور کړی چې چینی ولسمشر شین جین پینګ د اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستاني مشرانو سره د کاشغر او ګوادر اقتصادي لار په ګډون د شپږ څلوېښتو عرب امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به په یو ورځني دوره سبا د زیارت په ورځ سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معاذ طارق مشال ریډیو ته نن وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نور والا چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دوه اړخیزو تعلقاتو خصوصا د یمن په صورت حال خبرې کوي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې ښاغلي شریف سره به په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملوي. د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تربیت وروسته یې د تعلیمي ادارو له لس زره څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بېګا د پولیسو له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا لس زره نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر روزنه ورکوي. بیان وایي د روزنې پر نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تېر کال په دسمبر کې د پیښور په آرمي پب سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي ووژل شول او ژوبل شوي پکې هم وو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په دوه بیلابیلو بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالعزی مشال ریډیو ته نن وویل نن سهار په بهسود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور ووژل شول. دی وایي دویمه پیښه هم نن سهار د کامې ولسوالۍ په اربابانو سیمه کې هغه وخت وشوه چې یو موټر پسې تړل شوی بم وچاودېد. په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل شول. د دواړو پیښو په اړه چا نه ده منلی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار خوست غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې پر ورځ ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو غړو بیګا مشال ریډیو ته وویل د یادو پیښو ښکار شوو لپاره به د دعاګانو د هغوی له کورنو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال ریډیو ته وویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو ترهګرۍ پر ضد راپاسي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک علما مشران ټول په یو آواز د بینالمللي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنای په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکي په فتح کې د هدف ویشتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کمر ژوخته بللې دي. بېګاله MSNBC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال نوموړي وویل هیواد یې اوس هم د دې توغندو ایران ته په خرڅولو اعتراض لري. روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین تېره اونۍ ایران ته د S-300 په نوم د فضایي دفاعي نظام توغندو په خرڅولو بندیز لرې کړ. له دې اقدام سره اندېښنې پیدا شوې چې ښایي د دې توغندو له خرڅولو سره به تهران د لانجمن اټومي پروګرام محدودولو په اړه له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره په خبرو کې جرأت پیدا کړي. امریکا د ډیپلوماسۍ ناکامېدو په صورت کې د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړولو مخنیوي په هدف د ممکنه پوځي اقدام امکان نه دی رد کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایي د تیر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 300 زیات کډوالو ووجل شول. یورپ ته د تلونکي د کښتۍ پیښه د میډیټرېنی یا روم په سمندر کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یونیسیار تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شوو کسانو سره د مرکو پر اساس د وژل شوو د شمېر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالوي چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکي ډلې یو شامي کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یو ژغورونکي کښتۍ وویش ژغورل شوي کډوال د ایټلي ساحلي سیمې سیسلي ته ورسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مورسی او ملاتړو ته د شلو کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي میری حرف بیگا وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم مساوي او په انصاف ولاړ چلند ورسره وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مورسی ته په 2012 دیګیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د مورسی ملاتړي د نوموړي پر ضد مظاهره کوونکو وجونو په تور تورن شوي ول. د مورسی ملاتړو پر مخالف احتجاج کوونکو حمله وکړه چې له کبله یې نښتې پیل شوې او لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. مورسی دا مهال د اسکندریه له ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یو زندان کې بندي دی. د مشال د خبرونو پای یا اوس به تاسو ته د موسم او حال او د کرنټ شوبې زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کېږي او 102.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو ایرو 109.60 روپۍ او 109.60 روپۍ یو پاوند 225.40 روپۍ او 225.60 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.40 روپۍ او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اخستل کېږي او 1.20 روپۍ خرڅول کېږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 15.19 په بنو کې به زیات نه زیات 6.19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پوځ وایي په پاکستان کې د چین په مرسته د پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا سعودي عربستان ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپوه د دې دورې په اړه وایي
وزیر اعظم دا دوره چې دا ډېره ضروري ده او ډېره په ښه وخت باندې کېږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغوی سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ بمباریو د عامو خلکو په ګډون وسله والو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د خبر ایجنسی د باډي بازار بیرته پرانستلو لپاره د قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل شوې دي.
مونږ دا غوښتنه ضرور کوو لکه چې بازار دې خلاص شي په کارخانه دې خلاص شي نو یو ما چې کډې نه واپس کېږي کوم واپس نه بوزي نو بیا بازار څه فایده شلای نو دوی خو ویي چې تاسو دا مطالبې جایزې دي او مونږ به بھرپور تعاون کوو. الله حکم سره خبران کړی دی.
په پېښور کې د صحت د څانګې د کارکوونکو احتجاج ناروغان له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
دلته نن چې دی اپریشن تھیټر هم بند دی، ایکس رے والا هم بند دی، ای سی جی والا هم بند دی. نو چې کوم مریض اوس لرې نه رالی پرون داخل کړی دی هغه د اپریشن ضرورت تطریقی کې کاڼی دی یا کلمې چې دی هغه واټ کې همداسې پروت دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال ترانا لاندې هم د دې خپرونې برخه دی. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړول اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر یا آی اس پی آر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینو جوړوي. تفصیل ربیع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصوبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې بیان میجر جنرال اسیم سلیم باجوال اړخه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوځ 9 بټالین او د سیول آرم فورسز 6 وینګس یا برخې شاملې وي. د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوځ یو میجر جنرال افسر کوي. یاد دی وی د چین د صدر د پاکستان په دوره کې د دوه ملکونو ترمنځ د 540 ارب ډالرونه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوې چې پکې زیاتې توانایي او د انفراستراکچر په اړه دي. د پاکستان او چین ترمنځ د پروژو د حفاظت لپاره خصوصي ډیویژن په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره شاخوا 8000 چینیان پاکستان ته به سفر کوي او دا د چین په ایجنډې وړومبۍ خبره وه چې په پرمنه طریقه د کار لپاره دوی ته سیکیورټي ورکړی شي. دی وایي
هغوی ته څه نقصان نه رسي په دې چې حالات داسې دي، تھریټ داسې دی چې دا ډېره لویه منصوبه ده او دې نه د چین او د پاکستان سټریټیجیک کوآپریشن چې کوم دی یا یو بل سره چې مرسته ده هغې باندې ډېره سر پریوزي، نو دې خطه کې داسې ګیم سپایلر شته دی چې هغه بیا داسې نان سټیټ ایکټرز یا ترهګر یا وسلوال قوتونه استعمالوي چې هغه د چین ته نقصان ورسوي، د پاکستان دې کاریډور ته نقصان ورسوي. نو د هغې دپاره به دا ټاسک فورس د ټولو ناول او ضروري خبره او دا د چاینا په ایجنډا باندې ړومبۍ خبره وه.
په یو بټالین او په یو سیول آرم فورسز ونګ کې څومره اهلکاران وي په دې اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر زیاتوي؟
تقریبا چې یو بټالین کې زمونږ رفلی وایي چې 800 پورې و نیم سو نه 800 پورې افراد وي او داسې ونګ چې کوم دی نو هغه هم تقریبا چې شپږ سوه رفلی په هغې کې وي. نو دا چې ټول راواخلي نو یو ډیویژن فوج نه زی جوړېږي په دغه افرادي قوت سره او د دې نه معلومېږي داسې چې یاره که دوی یو یو کمپنی ورکوي نو کم از کم 50 شپېته ځایونو کې دوی د حفاظت مستقرونه جوړولی شي چې په هغې باندې ایټ ټایم کار کېدلی شي.
واضح دی وي د منصوبه بندۍ او د ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکي د چین ماهرینو او د انجینرانو حفاظت لپاره به سخت سیکیورټي انتظامات کېږي او یو خصوصي فورس به هم جوړېږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسئله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د مشرولۍ سره پر دواړو خیزو تعلقاتو او د یمن په شخړه د خبرو اترو لپاره سبا د سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم د دې دورې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال احمد الله په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیزه تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حق لاته نظر لري. د بارانو چارو کارپوه او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولي او وایي
وزیر اعظم دا دوره دا ډیر ضروری دا او ډیر په خو وخت باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغې سره زمونږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي، د وروڼو په شان دا تعلقات دي، هغې په هر وخت کې زمونږ مدد کړی دی. نو دا لږ غوندې دغه چې په یمن معامله کې څه لږ غوندې راغلې ده د هغې لپاره دا ډېره ښه فیصله ده وزیر اعظم چې هغه خپله لاړ شي او هغې خبر کړي چې مونږ دا چې کوم سټینډ اخیستی دی د دې وجه څه ده. او زما بالکل دا یقین دی چې سعودی عرب چې د ایکسپلینیشن ورکی په هغه باندې به هغه مطمئن شي.
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصلې وروسته وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکار وو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب، پاکستان او د نور عرب ملکونو میز کې چې دا غلط فهمانی پیدا شي، پاکستان غواړي چې د سعودي عرب چې کوم غلط فهمانی دي یا د پاکستان پارلمان چې تیر ورځې کوم متفقه قرارداد پاس کړو دا هغې نه پس چې کوم یو ګیله او خفګان راغلی نو هغې د لرې کولو لپاره او
د یادونه دا چې په تیرو دوو میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس به ولاړ سو جنوبي وزیرستان ته. هلته د پاکستاني پوځ بمباریو هم خلکو ته او هم وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بمباری له هغه وروسته سوي دي چې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود پر رپورټ لري.
د سولي قطبي وزیرستان د مختلفو سیمونو را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د ځایي قبایلیانو امنیتي فورسز او طالبانو ذرایع د جنگي جازونو په بمباري په یو بل د بریدونو او په مځکه کښې خوندي بمونو د چاودېدلو په نتیجه کښې یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو دعوې کړې دي. په قطبي وزیرستان کښې ځایي قبایلیون وایي چې تېره شپه جنگي جازونو د قطبي وزیرستان په سیمو تورتنګي او زوی سد گیکش په سلور کورونو بمباری وکړلا چې په نتیجه کې نولس بے پلوا قبایلیون چې پکشه شجینا او وړه وړ کی جنکای ها شامل دي ووژل او پنښه شوی سلور سره کورونا بیخی تباشول په سیمک شه موجود یو قبایلی چې خپل نوم یې جواد نه کا د بمباری او په بمباری کې د مارګ جوبله حال په دارنګ راکا
خبر ڈاکٹر مرزا پکیر بندے بمبار وکر سرا لگ دل مندے بمبار وکم ناری نا سدی نام پور بے پالو خال پور اف کا سن شہید مشال ریڈیو پا وسطا بندے در ملک ظلم نر سر
پدغا بر رکش میں دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگے دے چرواچو سرا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑلا خود دے پاوز دے دغے سانگے دے چرواچو سرا میں رابطہ و نشولا پا بل پلو پا سویلی وزیرستان شے مسعود طالبون پا ڈیر اسماعیل خان او پا وانک شے دے امنیتی فورسز سرا و بستا دے خفیہ ادارو چرواچی ویائی چے تیرا ورز او تیرا شپا مسعود طالبانو دے سویلی وزیرستان پا مختلف و سیمو تنگ بودینزائی لڑیمی لکی سار کجوری غربی بادامشاہ او پر زیارت پا پسٹونو دراکٹونو دوارولو سرا پا وڑے واسلے بریدونا وکڑل چکومو تر دو گنٹو پر پلا پسے دوا مولا را او پا دگی منزکش جنگی جازونو ہو طالبون پا نقشا کڑل دو خفیہ ادارو چرواچو منلی دی چھ پا دغا بریدونو کش دے امنیتی فورسز ٹول لا سر تیری چھ پکش زن دے نائک ساجید سپاہی ساجید سپاہی حنیف سپاہی شاہد سپاہی امیر سپاہی اسد بلال او پختنی شبیر پر نمونو پر جندل شی شامل دی دغی ذرائی داہ زیادہ کڑا چھ دے امنیتی فورس سرتیریو پر دگی دوران کشے دے کمانڈر ملنگ پر شمول ٹھول اتا طالبون وواجل پر بل پلو دے مسعود طالبانو ویون دے ازم طارق مسعود دے دغی بریدونو او پر داکش دے پوزی سرتیریو دے مرگ جوبلے دے پڑے قبل اولو سرا دا ہم انلی دی چھ دے تیرے شپے پا بریدونو چھ دے دوی پنزمل گری پر ہر جلی شوی دی او جلی ایک یو ہم ندائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د خبر ایجنسی نظامی چارواکو او د باڑی د سپا قبیلې د مشرانو ترمنځ په خبر هاوس پېښور کې په یو جرګه کې پریکړه شوې ده چې یو اوږده موده پس به د باڑی بازار او هلته تړل شوي کارخانې بیرته پرانیزي. خلک دې ته خوشاله دي او وایي چې دوی د نه یوازې سیمې ته بوتل سي بلکې هلته د امنیت زمینه هم برابره سي. فرحت شینوار پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو او د باړې د سپاه قبیله ترمنځ یو اوږد موده پس د مرکزی بازار خلاصولو او دلته ولاړو کارخانو د فعال کولو او د نوو سړکونو د جوړولو لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. په خیبر هاوس په خبر کې د پولیټیکل چارواکو او سپاه قبیله ترمنځ د یوې جرګې په وخت د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ځایي مشرانو وینامو د باڑی بازار او د بندوشو کارخانو د خلاصولو او نورو اسانتیاو ورکولو تیارای پیل کړی دی.
بدلا چې څنګه مشرانو حکم کړی دی چېرې دا بازار مونږ کولو دغې سره به چې کومه الایډ نور سروسز دي هغه به کولو هو فیکچرانې به کولو هو. نن مونږ پاورلومز والا راغوښتي وو چې دوی سره مونږ خبر وکړو خپل سپیډ ورک وته وکړو چې څه ټایم کولاویږي چې د هغې نه مونږ خپل کار کړی انشاءالله زر تر زره به دې کې پیشرفت وشي. بس د وخت خو څه ټایم لاین نشو ورکولی انشاءالله کار پی جاری دی. باڑا ماشاءالله باڑا پلان خو مونږ دا ویلو شو چې بالکل صفا ده او آرمی هلته ناسته ده بالکل کمپلیټ امن دی ځکه خو مونږ خلق واپسی شروع کړي.
د باڑے سپاه قبیلی یو مشر حاجی نصیب پردی بیا وای چې حکومت ته دا ټول کارونه ترسره کړي خو اول دې مونږ خپل کورونو ته ستانه کړي او د سړکونو د پاره د دکانونو د ورانولو په بدل کې دې معاوضه راکړي.
مودا مکړه چې کرخوانیم خلاص کا بازارم خلاص کا حکم تمړمبای نه نه بس خپل الو کېلا او بیا چې کوم روډ جوړیږي د سپوی په ایریا کې او هغه د تختابیک نه روان نه متیانونه وزي چې په دا باندې قوم سپوی په کم زوی کې نقصان کېږي چې تا د دغه جایزه واخلي او د سره قوم مشران موجود وي په وو کور باندې یو یو دکان رسېدلی هغه چې ورون شي دغه معاوضه حق دی چې ورته شي خلکو له چې ور نشي کړی هغه خلکو هر څه ضایع شول تمانشول
او د سپاه کبیلی یو بل مشر شاه فیصل پردی هم په دې موضوعاتو صدا سي خبرې وکړي.
مونږ دا غوښتنه ضرور کوو لکه چې بازار دیم خلاص شي، کارخانه دیم خلاص شي، ټول علاقه خو کارخانه 100% د سپاه په علاقه کې لري، بازار د سپاه په علاقه کې لري. لکه نو یو مچ کډه نو واپس کیږي، کوم واپس نه بوزي نو بیا بازار څه فائدہ شلا. نو دوه خو وی چې تاسو دا مطالبه جایز دي، مونږ به برپور ته اونکو الله حکم سم خبران کړي دو. امید یې راکړو چې ان شاء الله زر تر زره به وشي.
یاد دی ویش د باړی بازار زیاتره برخه د سپاه او ځنی برخه بیا د شلوبر کبیلی ملکیت ته او دلته د تیر وګدې مو دی رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کرفیو لوجې په زرګونه دوکانونه او یو شمیر کارخانه بندې پرتې دي. خو اوس پوځ او پولیټیکل چارواکي غواړي چې له دې بازار نه ځنی مهم سړکونه تیر کړي او لارې پراخه کړي او بیا ورته دغه مرکزی بازار هم خلاص کړي. د ذکر وړ دا چې د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمه په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او یوازې د اکاخیلو کبیلې د کډوالو ستنېدل ورته پیل شوي دي او د سپاه کبیلې نه بې کوره شوو خلکو ته ویل شوي دي چې خپلې کبیلې مطلوب وسلوال دې حکومت ته حواله کړي، نو بیا به یې خپلې سیمې ته ستنوي. خو بیا پولیټیکل چارواکي زیاتوي چې په دې تیرو څو ورځو کې سپاه کبیلې ځنې مطلوب وسلوال حکومت ته حواله کړي دي او له دې وروستو حکومت د دوی په حق له په خپله رویه کې نرمي راوستلې ده او دوی ته به هم د نورو کبیلو د کډوالو په شان برابر حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړیو د سېشنبې د ورځې په غونډه کې د صوبې د صحت له څانګې غوښتنه کړې ده چې په کلاسیفولا کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو سوو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره دي یوه داسې کمیټه جوړه کړل سي چې پرې د دې ماشومانو د کورنیو باور وي. خدای نور نصر په دې اړه حال راکوي.
په کوټه کې د صوبای اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی یو شمېر غړیو د صوبې د سیاحت د څانګې په چارواکو او ډاکټرانو سختې نیوکې وکړې او ټولو په یوه غږ غوښتنه وکړه چې د کلاسیفلا په پیتاو باتوزی کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو سویو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره دي یوه داسې کمیټې جوړه سي چې پرې د دوی په خبره د مړو سویو ماشومانو د کورنیو باور وي. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ښځینه غړې عارفا صدیق ویل د سیاحت د څانګې لخوا پر جوړې سوې کمیټې باندې د مړو سویو ماشومانو د کورنیو باور نشته او بله کمیټې دې جوړه کړل سي. تر دې وروسته د دغه ګوند صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی بیا وویل آیا دوی کلیوالو سیمو ته ډاکتران استوي او که د ډاکترانو په جامه کې قاتلان؟ زما په فکر که تر دې درملو خلک خاورې وخوري نو شبه بي. دا څه ډول درمل موږ پر خپلو خلکو خورو؟ دا درمل چیرې جوړیږي یا دا له کوم ځای څخه اخیستل کیږي؟ آیا موږ د ماشومانو د وژلو لپاره قاتلان هلته لیږلي او که مو د هغوی د ژغورلو لپاره ډاکتران استولی دي؟ دا موږ کومې خواته روان یو او څه کوو؟ صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی د اسمبلی غونډې ته زیاته کړه د کوټې سنډیمن روغتون د صوبې تر ټولو لوی او فعال روغتون دی خو د ده په خبره هلته هم دای له شرمه ورتلی نسی. زه له شرمه دې روغتون ته نسم ورتلای او چې ورسم نو سخت خفسم. موږ خو به خپل ماشومان سی ایم ایچ ته یا آغا خان روغتون ته د درملنې لپاره یوسو، لکن د غریبانو ماشومان چې دې روغتون ته راوړي کوم حشر یې کیږي؟ نواب جوګیزی، زمرک اڅکسی او یو شمېر نورو غړیو د کلاسیفلا په پیتاو باتوزی کې د 15 ماشومانو پر مړینه سخت خواشینی څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې که چیرې دا ماشومان د شری د مخنیوي له واکسینو مړ سوي وي د زمیوارو پر ضد دې ژر تر ژره سخته کاروایی وسی. خو د صوبې د صحت وزیر رحمت بلوڅ بیا د اسمبلی غړیو ته باور ورکړ چې د لومړنیو پلټنو له مخې دا ماشومان د شری د ناروغۍ ضد له واکسینه نه بلکې له مرموزې ناروغۍ مړه سوي دي. لما سره دا ټول رپورټونه ستا چې داسې نه ده لکه تاسو چې وایاست، لیکن له بده مرغه ځینې خلک د ماشومانو په مړیو هم سیاست کوي. د لومړنیو پلټنو له مخې داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان دي د شری ناروغۍ ضد له واکسینه مړه سوي وي. بله خبره دا چې دا واکسین نه موږ اخیستی او نه یې اخیستلی سو، بلکې دا د صحت د نړیوالې ادارې WHO لخوا موږ ته راکړل کیږي چې په ټوله صوبه، ټول پاکستان او حتی په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته ورلګیږي. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د شری ناروغۍ ضد 12 ورځنی کمپاین پیل شوی چې د همدې کمپاین په جریان کې د کلا سیفلا په کلي پیتاو باتوزی کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان له مرموزې ناروغۍ څخه مړه سوي، چې کورنۍ یې تور پورې کوي چې ماشومان یې د شری ناروغۍ ضد له واکسینه مړه سوي. خو ډاکتران، د صوبې د صحت څانګه او چارواکي بیا وایي له دې واکسینه کوم ماشوم وفات کېدلی نه سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300 15000 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شي. د خبر ټولو سرکاري هسپتالونو کې له نن څخه تر ډاکټرانو لاندې کارکوونکو ملازمینو یا پیرا میډیکل سټاف د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره تر نامعلوم مودې پورې له کار کولو انکار کړی دی او وایي چې د خپلو غوښتنو ترسره کېدو پورې به د هړتال جاري وساتي. بلخوا د هسپتال ته ورغلي ناروغان وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
دا پیښور لوی اسپتال لیډی ریډینګ په شمول دا خیبر پختونخوا ټولو سرکاري اسپتالونو کې پرامیډکس د خپل غوښتنو په خلا احتجاجي ناسته شروع کړې ده او وایي چې د خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به دا احتجاج جاري ساتي. دا پرامیډکس یو مشره سایما یوسف مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په خلا وایي
زمونږ درې مطالبات دي. ټولو نه پهله مطالبه دا دي چې کوم زمونږ اپګریډیشن فایل هیلث منیسټر سره پروت دی هغه اپګریډیشن فایل باندې کار وشي. دویمه مطالبه دا دي چې کوم زمونږ اټانومس ملازمین یو زمونږ اپګریډیشن وشي په سینیورټی باندې، ایجوکیشن وائز باندې او ایکسپیرینس وائز باندې. دریمه مطالبه دا دی چې کوم زمونږ سی پی فنډ دی هغه جی پی فنډ باندې کنورٹ شي. اسې همونږ ایمرجنسی کور ورکو همونږ مجبور یو چې موږ دلته ناست یو.
اسپیټال تر هغه یحیا خان وایي چې د ایمرجنسی سرویس نه علاوه ټول لیبارټری، ایکس رے او هر څه بند دي.
دلته نن چې د اپریشن تھیټر هم بند دی، ایکس رے والا هم بند دی، ای سی جی والا هم بند دی. نو چې کوم مریض اوسلر نه رااله پرم داخل کړي هغه د اپریشن ضرورت تاریخي کې کانه دی یا کلمی شي دی هغه واټ کوم داسې پروت دی. صرف یو ایمرجنسی کولورا فورم د کلاس فور ورته لو نه پیرامیډیکل لې دلته بینری لګیدلی سبا ډاکټرانو مرته لې کو پی ڈی تلار شي نوال ډاکټر وته ایکس رے ولي کی چلار شي ایکس رے والا بندي واپس راځي ډاکټر وته ایکس رے وکاله راځه زګه پیرامیډیکل د وجه ډاکټران چلی چی ټیسټ وکي ایکس رے کی سی جی یو کی ډاکټر وګور چا نی کړیا خدای علاج نه کوي مریض واپس دي.
دا نو خر اوسیدون کی اصغر علی چی ډایرکشن ډرایور دی وای چلوریا ناروغه دا اسپیټال ته راوستره ډاکټر وته ټیسټونه لیکلي دي خو ولي ټول لیبارټری بندي او بهر د ټیسټونه وسنه لري.
دا 4500 روپے دې ز چلوم درش کی جی ټیسټونه داری ما سلاس کی ریزی تقریبا سلور 15 ٹیسٹ نے ریزی او دل دگی جی اگے چرے نو تقریبا ٹوٹل خرچہ وہ درے سلور 100 روپے دا نو جی درے سلور نیم 100 روپے وس پڑے گرانہ خبر دا کہ درو سو تے مونگ ناس تو نو جوس ڈاکٹران کل ختم کی دا دغانو بیا مونگ دا ٹیسٹ نے کیگی
ولے دغ اول سسٹم زو پخلم چکلا دے احتجاج کون کو پیرامیڈکس عمومی سکتر شمس التاج نو پختل نو ہوی ویل
بالکل را مونگ تو 200% احساس تے مونگ جو گور پد ہسپتال کی مریضانو تا مونگ خپکی گو مونگ تے انتہائی دکھ کیگی خو گورنمنٹ منگ مجبوری چھ زمونگ ڈیمانڈ نہ حل کئی زمونگ ہڑتال کنٹینیوس بجاری وی ترکم پورے چھ زمونگ ڈیمانڈز نہیں حل شوی
ولی ہم پدیڑ کم چکلا دا خیبر پختونخوا دا سیاست صوبائی وزیر شارام خان ترکیہ سرا تماس ہونے ول نہ ہوئی مشال لیڈو تے ول چھ ہم پدغ استونز کی دا پیرامیڈکس مشران سرا غونڈا روانہ دا د پامول دا چھ دا پیرامیڈکس احتجاج کون کو ویناوا چھ نہ ہم یشتے ولان دی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس ہٹک دوی سرا دوی دا ٹول غختنو دا منلو لوس کڑو ولی دا نہ ہم یشتے تیر دو باوجود ہم دا غختنے دا دوی ندی پورا کڑے. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال راڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی. لاغز خبر د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پوسټ په هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړې پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل، د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بیټالینونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرل کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځنۍ دوره سبا د زیارت په ورځ سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم حوثیو چارواکي خواجه معاذ طارق مشال لیلي وطنن وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې ښاغلي شریف سره به په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم مل وي. د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تربیت وروسته یې د تعلیمي ادارو له 9000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. په ننګرهار کې په دوه بېلابېلو بمي چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته وویل، نن سهار په بهسود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوار غلام حیدر حیدري او د ډرایور ووژل شول. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې په ورځو ماتم اعلان کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمه کې په فضا کې د هدف ویشتونکو توغندو ورکولو پرېکړې په اړه اندېښنې کمر رخته بللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر وایي، د تېرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحې سره نږدې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 200 زیات کډوال ووژل شول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مورسی او ملاتړو ته د 10 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر وړاندې کاوه. اوسم مایک خپل بل همکار عبدالحی کاکړ ته سپارم چې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې وړاندې کوي.
د مشال ترانا لاندې
د چین ولسمشر شی چینګ پینګ د پاکستان د ورځنی سفر پای ته ورسولی او بیجینګ ته ستون سو. خو د دغو دوه ورځو سفر نه یوازې د پاکستان او چین تعلقات نوی پړاو ته ورسول، بلکې ګاونډي هیوادونه په تیره بیا هند یا لا نور هم اندېښمن کړي. که څه هم په منطقه کې د چین او پاکستان اړیکې له لسیزو راهیسې پیاوړې دي، خو بیجینګ اوس د افغانستان په اړه خپله پالیسي لږ ډېره په ډاګه کړې ده. هند د بیجینګ سیال هیواد دی، خو د دواړو هیوادونو اقتصادي تعلق او تجارت هم مهم رول لوبولی. د شی چینګ پینګ سفر وروسته راتلونکي اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد سیال هیواد هند ته سفر کوي، او خپل بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودي بیا په راتلونکي میاشت کې د چین سفر ترسره کوي. د هیوادونو مشرانو دغه سفرونه په منطقوي سطح نوي انډولونه رامنځته کوي، خو آیا دا به د سیمې د اقتصادي او سیاسي ګټه باندې تمام سي او کنه؟ دا ورسره تړلې نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. را سره به میلمانه وي په پېښور کې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک، او په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه اسماعیل یونسب. دا وخت را سره اسماعیل یونسب د ټلیفون په لاین دی. یونسب، تاسو سره کله کوم؟ خوشاله اوسې یونسب. کپایل لدی وکړو، د چین ولسمشر د پاکستان سفر تر سره کړی، په عین حال کې په هند کې کارپوهانو او لیکوالانو که څه هم اندېښنه وښودله، خو هند په رسمي توګه څه داسې غبرګون نه دی ښودلی. خو البته دا ویل کېږي چې چین د پاکستان او د هند د پاکستان او د چین ترمنځ پر اړیکو باندې زیات حساس دی. خپل په دې سفر کې افغانستان د پاکستان او چین ترمنځ دغه رانږدې کېدونکي اړیکې چې یو ستراتیژیک بڼه اوس لري څنګه ګوري؟
دلته خو تحلیلونه او د حکومت رسمي عکسالعمل ډېر څرګند نه دی، خو تر دې مخکې افغان ولسمشر چین ته تللی وو، چین ورسره ژمنه کړې وه چې پاکستان به تشویقوي تر څو هغوی طالبان تشویقوي. چې افغانستان کې د سولې میز ته کښېني. نو دلته په مجموعي ډول باندې چې پاکستان کې اقتصادي سوکالي راځي افغانستان باندې هم تاثیرات مثبت دي، او دلته پس د اوږدو تجربو نه خلکو ډېر ازر دي چې پاکستان او افغانستان کولی شي د اقتصادي مناسباتو د ښه والي له امله یو بل سره مرسته وکړي، او همدارنګه پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي. څومره چې افغانستان کې ثبات وي د پاکستان په ګټه ده، البته نظامي استراتیجستان د هغې نظر کېدی شي لګېر جلایي، خو د سیاسي خلکو نظر او د اقتصادي کارپوهانو نظر دا ده چې پاکستان کې اقتصادي خرابي هم د افغانستان په ګټه ده او هم د پاکستان په ګټه. او دا چې هند به په دې باندې طبعا ناراض وي، ځکه پاکستان هم د هند یو سیال هېواد دی او چین هم د هند یو سیال هېواد دی، بیا دوه سیالان چې سره یوځای کېږي، نو طبعا درېیم ته چې دوی سره هر ډول رقابت لري نو هغوی ته د هغوی د اندېښنې سبب کېږي. خو د هند حکومت داسې حکومت دی چې په اسانۍ باندې تیز عکس العمل نه ښیي. مګر یو بله خبره چې یادونه وکړه چې هند او چین هم پراخ اقتصادي مناسبات لري، نو په اسانۍ سره دا دواړه هېوادونه هند ځکه تیز عکس العمل کېدای شي ونه ښیي چې د چین د خفګان سبب نه شي، او چین هم د خپل اقتصادي ګټو په پام کې نیولو سره هند په اسانۍ باندې نه خوابدی کوي. خو پاکستان د چین ډېر ستراتیژیک دوست دی او
یونسیف کوشش کوو چې ډاکټر اعجاز خټک صاحب را سره په لاین سي څه ستونزه ده په ټلیفون کې. خو سوال یو بل دا دی چې یعنی افغانستان که چرته موږ وګورو د اشرف غنی د په واک کې تر راتلو وروسته دی د سیمې په کچه باندې د منطقې په کچه باندې و د ټول حالات ته ګوري او زیات زور و اقتصادي اړخ ته دی. نو چین چې په اقتصاد کې سیاسي رول ممکنه ده ولري، خو ډېر زیات فعال بیا په اقتصادي اړخ باندې وي، نو افغانستان داسې کم دغه کې برخه کې ضرورت لري چې چین په هغه کې رول ولوبوي او افغانستان چې دی هغه د یو روان هیواد، د یو فعال هیواد، د یو فعال ریاست په توګه باندې پر مخ لاړ شي؟
افغانستان چې ده په سیمه کې د ځمکې لاندې پراخې منابع لري، او دا د سیمې په کچه مطرح هېواد دی، او چین هم د هغو هېوادونو څخه دی چې یو ټوله نړۍ کې همدغه ځمکې لاندې منابع یا طبیعي منابعو پسې ګرځي، او دوی وسایل لري، وسایل لري نړیوال بازار ته دې منابعو یو ورنه کولو، او د خپل ضرورت لپاره چین ډېره علاقمند ده چې افغانستان کې پانګونه وکړي. دا د مسو عیناکو کان چې په افغانستان څه چې په دې منطقه کې د نړۍ په کچه یو لوی کان دی، هغه چین قرارداد کړی دی د څو لسیزو دپاره، او که هغه چېرته د امنیتي دلایلو له مخې کارونه له ځان روښان سره مخامخ نه شي، نو هم افغانستان ته ډېر په ګټه ده، هم چین ته. همدارنګه د افغانستان په شمال کې چین په د افغانستان د نفتو ګازو په منابعو کې پانګونه کړې، د امو دریاب د نفتي حوزې په برخه کې چین ډېره پانګونه کړې، او ولسمشر اشرف غني یا نور مشران چې غواړي اقتصادي مسله د مخه کړي، یو علت دا ده چې کله چې افغانستان کې اقتصادي سوکالي راځي دا د سولې ثبات سره ډېره مستقیمه اړیکه لري، نو دوی غواړي چې سیاسي کشمکشونه یا جنجالونه هغوی ځای اقتصادي مناسبات ولي شي، او اقتصادي مناسبات دا داسې یو حالت دی چې د ډېرو ګټه پکې خوندي دي، نو هغه د سیاسي یا نظامي جنجالونو ته زړه نه ښکوي، ځکه سیاسي یا نظامي جنجالونه چې دي نو اکثر د اقتصادي منافعو په خاطر دي. که د ګاونډیو یا د نورو هېوادونو اقتصادي ګټې متقابل اقتصادي ګټې د افغانستان هلته او د هغوی دلته خوندي شي، نو دا په دلته په منطقه کې د سولې او ثبات سبب کېږي.
خو دلته یونسیب یو بل پښتنه هم راپورته کیږي، هغه دا ده چې یعنی خپل د افغانستان کوم وګورو د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي، او د پاکستان یو شرط د افغانستان په اړه باندې دا هم دی چې هلته پاکستان په هند نفوذ د افغانستان کې نه وي. که تاسو اجازه راکړئ دغه پوښتنه به بیا زه تاسو ته وروسته وکړم. بریګیډیر نذیر صاحب را سره د ټلیفون په لاین دی له اسلام آباد څخه، نو که تاسو یون صاحب اجازه وي زه به هغو ته ورسم بیا به تاسو ته راشم. یون صاحب مننه ډېره تاسو ته راځم. بریګیډیر نذیر صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
مننه ډیر. بریګیډیر صاحب اسماعیل یون صاحب د افغانستان د سیاسي چارو کارپو را سره خبره د چین په منطقه کې د رول په اړه باندې ده. سوال دا پورته کیږي چې د چین د ولسمشر لراتک سره په هند کې چې کومې اندېښنې په پټه پرتې دي د کارپوهانو په کچه کې راپورته کوي، آیا دغه اندېښنې چې کومې دي هغه تر کومه حده پورې ستاسو په فکر باندې پر ځای دي، یا ستاسو په خیال باندې هغه اندېښنې هغه څه نه دي چې څنګه دوی فکر کوي او دې ته ځواب ویل کېدای شي د منطقې په سطح باندې؟
ګوره، تر څو پورې چې د هند تعلق دی نو ضروري خبره چې د چین ګاونډي دی لکه څنګه چې پاکستان ګاونډي دی، او زیات سرحدي چین سره دی او د پاکستان کم سرحد سره دی. بل خبره، دوی آبادی ده او د چین هم ډېره لوی آبادی ده، دوی مارکیټ جوړېږي. بل طرف ته وګورئ نو د فوجي اسلام تقریبا چې هغوی د 40 ارب ډالر 40 ارب ډالر اخلي او موږ خو ډېره کم اخلو، نو دغه څیزونو ته چې وګورئ نو د چین او د هند چې کوم دی جوړوالی خو پکار دی، لیکن آیا د دوی پالیسو کې فرق دی؟ مین خبره دغه ده، او پالیسی دا ده چې کله نه صدر مودی راغلی دی، سوری پرائم وزیر اعظم مودی، نو هغه خپل وزن چې کوم دی هغه د امریکې په تله کې اچولی دی او هغه د امریکې په سوچ باندې روان دی. امریکا وایي چې موږ په پیسو کې فکې انکران جوړ کوی، پیوټ چې ورته وایي هغه موږ جوړ کوو، یو پیوټ رول هغوی ورکوي هند ته ورکوي. بل هند ته سره یې دو اتنی معاہدہ هم کړی دا، بل هند غواړي چې دا غوینا نوې هتھیار والی او د روس هتھیار چې کوم هند سره دی هغه پاغي باندې بدل کی دا. او بل طرف ته چې کله د صدر اوباما راغلو نو هندستان ډیر زیات خوشاله او ډیر خوشامدی دا غوی کړی و، او مودی صاحب ته په خپل په پہلای کې چې نیمه چولی او ډیر په مینه مینه ول اور کول، نو موږ له خود چین صدر راغلی په خپل چینه ری. نو بهرحال تو پاکستان او د هند ترمنځ چې کومه کشالی دی یا اندېښنې دی خو په خپل ځای، لیکن چین کا پتا تا کې یو انډستریل سیټی جوړای دا آی ټی والا، نو دا خود پاکستان 90 کیلومتر د نن نه دا، نو دې ته خو تکلیف پکار نه دا چې تاسو شي. بل طرف ته کو کاریډور جوړای، نو کاریډور د پاکستان بندرګاه ملاوي چین سره سنکیان سره، او د پاکستان ترمنځ تیریږي چې د پاکستان حد دی پاغي باندې د هندستان سواده دا ونشته دی، نو بیا غوی ته ولې تکلیف دی؟ او بل طرف ته دا دی چې چین دا نه غواړي چې یاره موږ د هندستان خفه کړو، هغه دوی ملک دی، هغه دوی تجارت دی، دوی ګاونډي دی، هغه دغه هم نه غواړي. لیکن زه یم چې دا اندخمې پاکستان چې څنګه دومره نوی ښکاره کړي او هند لم نه دي پکاري چې خپل سایز ته وګوري، خپل وجود ته وګوري او خپل تجارت ته وګوري، او دا غي متعلق خپل لارې چاري هم سره جوړي کی، او په یو تل کې ديزان نه چي چا د امریکا تل را. جی
سمه، بریګیډیر صاحب ډیر مننه تاسو ته راځم. بریګیډیر صاحب اسماعیل یون صاحب، بریګیډیر صاحب یو خبره وکړه او خبره دا وکړه چې هند ډیر زیات امریکا پلاوه دی، خو بهرحال ځینې خلک دا فکر هم کوي چې دا کېدای شي د امریکا په دې منطقه کې په حق شکل کې رول نه وي، په کوم شکل کې بیانې شي، خو خپل په افغانستان کې د امریکا ډیر اثر او نفوذ، بلکې امریکا ډیر زیات اثر نفوذ لري. نو که هم دغه حالت لکه څنګه چې بریګیډیر سے بیانوي، نو بیا خو په چین په کار دی په افغانستان کې رول ونه لري، او حال دا دی چې چین ډیر مهم رول لوبوي هلته د امریکا. آیا د چین سره د څه سیالي یا دغه تصور تاسو وینئ ګوري عملا؟ یعنی اسماعیل یون صاحب، لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب دا وایي چې هند ډیره زیات زور د امریکا په تله کې اچولی دی، خو هلته په افغانستان کې ځننه د امریکا شتون دی، ډیر اثر او نفوذ دی، خو په امریکا آیا په چین سره څه سیالي لري په افغانستان کې ځننه؟ کنه غواړي چې چین زیات رول ولوبوي، هغه ته ډیر ځای ورکړي.
اوس پر چیر سو کلمہ کے جان سو کلمہ کے امریکہ او غربی نړۍ نور هیوادونه هم اصول چې افغانستان کې پنګونه او کوي پیسې ولګي او دلته اقتصادي پروژو کې شریک شي او چین هم زموږ هیوادونو ډله څخه او البته په غټو پروژو کې چې امریکایي شرکتونه کاناډایي شرکتونه نور شرکتونه پکې شامل لکه مصر کو هغه چې وو معدن دې کې دا چین چې وګټه تبند ځینو بهرنیو غټو کمپنیو د خفګان سبب دا شوی خو دا د حکومتونو نظر نه څرګندوي په مجموع کې البته امریکا به په اوږده سیاست کې له چین او حتی هندوستان سره به مراقبت لري پاکستان سره به هم خبره لري لکه څنګه چې ایران سره لري نو مګر په اوس مهال کې د اکثره ګاونډي هیوادونه حتی رقیب ګاونډي هیوادونه چې ایران د امریکې له موجودیته په افغانستان کې د ځان په ګټه باندې ډېره زیاته استفاده کړې زیاته پانګونه کړې مذهبي اقتصادي فرهنګي هر ډول حتی نظامي لاسوهنه کوي نو امریکایان یا په مضمون کې غربي نړۍ د هغوی په مقابل کې تر اوسه پر دې شدید عکسالعمل نه دی ښودلی د چین اقتصادي مداخله چې ده دا نظامي رنګ نه لري نو او په افغانستان کې د کومې اقتصادي پروژې وي لکه سړکونه معدنونه دا ډېره برخه د چینایانو او ترکانو د نورو هېوادونو په لاس کې وو نو دا تر اوسه پورې داسې څرګند رقابت نه احساسېږي د امریکې او د چین ترمنځ خصوصا د افغانستان په مسله کې نو البته مګر په لرې نظر یا په اوږده واټن کې
یونسف مننه تاسو سره ځما بریګیډیر صاحب یو بل خبره ده هغه دا چې په پاکستان کې دننه یو ډیر سخت اختلاف راپورته شوی دی په تیره بیا د پښتنو بلوڅو چې دغه چې کومه اقتصادي راهداري یا دهلیز دی دغه ټول د پنجاب په ګټه تمامېږي نو په داسې حال کې چې پاکستان یو له چین سره ستراتیژیک تعلق یو نوی پړاو ته خپلې اړیکې اړولې دي نو که چېرته دغه مخالفت یا دلته د قومونو دغه احساس محرومي یا دغه اقتصادي دهلیز ته یو ستونزه جوړه سي نو دا به آیا دغه د چین او د پاکستان په اقتصادي برخه کې پر اړیکو باندې څه اثر واچوي؟
ستاسو د سوال دوه طرفونه دي. یو طرف خو دا دی چې آیا پښتونخوا او بلوچستان او پښتانه او بلوچین په دې لیکه باندې چې دا کومه د چین نه په دې علاقې نه تیریږي نه تیریږي او که تیریږي هغوی ته چې څومره فایده ده وایا هغوی په دې باندې خفګان ښکاره کړې واقع ده چې وړاندې داسې خبرې را وړاندې شوې وې لیکن بیا وروسته فضل الرحمان صاحب هم وویلې او د بلوچستان مشران هم ویلي چې دا کاریډور مطلب دا نه دی چې دا یو لیکه ده بلکې دا یو داسې لار ده چې دا هغې نه به هر چا ته فایده رسي او پنځه واڼه صوبې دي او کشمیر دی جلګل بلتستان دی ټولې علاقې به د دېنه فایده اخلي. دا ټیک ده چې یو داسې قسمه خبر زیات شوی و چې یاره پنجاب ته د دې نه زیاته فایده ده لیکن بل طرف ته چې وګوري نو چین په خپل دا وایي چې نه موږ د پاکستان خلکو ته په یو نظر باندې ګورو او بیا ټولې موږ دا نه غواړو چې یاره ګنې یو علاقه دې اوچته شي د بلې
په
ملکي سطح باندې دي او که هغه د صوبایي سطح باندې دي ځان سره په دې رادارۍ کې شاملول غواړو اوچتول غواړو. او بل دا خبره هم ده چې وړاندې داسې قسمه دغه دي لیکن اوس چې مشترکه اجلاس ته هغه وکړو په هغې کې د ټولو صوبو نمائندگان ناست وو نو د هغوی ریزرویشن چې کوم وو کافي حده پورې یعنی ختم شوي دي او اوس به امید دی چې په قومي سطح باندې سوچ شروع شي په نسبت په صوبایي سطح
یعنی بریګیډیر صاحب تاسو خبره وکړه خو افراسیاب خټک صاحب چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ له طرفه تللی وو د غونډې ته چې احسان اقبال ته چین تر ولسمشر لمخه چې کومه راغوښتې وه نو د هغه خبره دا ده چې حکومت هلته هم ډېرې مبهمې خبرې ډېرې مرموزې خبرې ډېرې پټې خبرې چې کوم تفصیل موږ دینې غوښتې هغه نه راکولی یوازې دغسې یو تصویر یا پیغام ورکوي چې دغه ټول ما په اعتماد کې واخیستل او خیر خیریت دی. نو دغه حالاتو کې بیا څنګه یا چین یا د پاکستان څخه وفاقي یا قومي حکومت دی هغه مطمئنه کولای
شي؟ کاکل شپ د دینه یو مشوران دی زمونږ د چین سفیر سره او دا وی دا ټینګ ټینګس چې کوم دی هغه سره ملاقات شو او په دې لاره او په دې باندې خبرې ترې شوې وي. هغه وی په بالکل په صفا الفاظو کې دا ویلی چې مونږه پاکستان کې خوخه نه خوخه نه کوي، پاکستان ټول زمونږ د پاره یو دی، او کومه چې لومبنۍ لاره ده، نږدې لاره ده، او کومه چې غریبه لاره ده، او په هغې باندې داسې خلک اوسېږي چې هغې ته پیدا نه ده رسېدلې، هغه زمونږ د پاره ټولو بهتره ده او مونږ به په هغې باندې تک کوو. او که په هغې باندې مونږ ته هر قسمه مطلب دی چې زیاتې پیسې لګي، زیات تعینات پرې لګي، هغې ته مونږ تیار یو. خو یو د هغوی ستونزه وه، هغه دا وه چې یاره په دغې کې مونږ ته باقاعده سیکورټي چې کومه ده حفاظت لارې دي او د زمونږ د حفاظت بندوبست چې وکړی شي، نو مونږ به هر طرف ته او هرې لارې ته تګ ته تیار یو. نو دغه او د هغې دپاره پاک فوج چې دغه یو سپیشل ډیویژن جوړوي چې د دوی د حفاظت دپاره به یو تقریبا 8000 چینیان به راځي، هغه به تقریبا چې کم از کم 100 ځینو کې مختلف سطح باندې په یو ځل باندې کار شروع کوي. نو د هغې نه به دا د دې لیک پته ولګي او د دې لارې هم پته ولګي او دا اقتصادي ترقي به انشاءالله ډېره د بلوچستان ته رسي، بیا به ضروري خبره پنجاب لویه صوبه د هغې ته رسي، او داسې پټه چې کوم دی هغه پکې د ډېرو وزراولو چې سند لاندې دی چې سند ته هم به دې
سمه ده
نو ظاهري طور هغوی دا تقسیم کړی ده. جی
سمه ده. بریګیډیر صاحب ډېره مننه، ښه معلومات هم راسره شریک کړل. اسماعیل یون صاحب، بهرحال د پاکستان داخل یا چې کوم اقتصادي اړخ دی د چین د رول غا پر خپل ځای، خو یو بل خبره چې د خپل سفر پر مهال باندې د چین ولسمشر شي چنګ پینګ وکړه، هغه د افغانستان خصوصا ذکر وکړي د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته، او هغه کې وویل چې د پاکستان چې د افغانستان په اړه کومه پالیسي اوسنۍ ده یا چې کومې هڅې دي د افغانستان د پخلاینې په اړه باندې چین د هغه مرسته کوي. نو سوال دا دی چې دا یو غټ هیواد دی او دا ویل کېدل چې روس ډیر فعال، چین ډیر فعال رول لوبوي په پخلاینه کې، نو که چېرته هغه خپل وزن د پاکستان په ترازو کې یا په پړه کې اچوي، نو ستاسو په فکر باندې دا اوسنۍ د پاکستان دغه پالیسي د افغانستان لپاره یا د افغان حکومت لپاره د ډاډ وړ ده چې چین هم ورسره ولاړ دی؟ بیا
دلته په دې تیرو 250 کلونو کې د پاکستان په سیاست باندې د انتخابونو موجود دي، اوس هم دا روان دي او د باور بحران دی په پاکستان باندې. اکثره پاکستان کې ملکي حکومتونه چې دي هغوی افغانستان کې د سولې طرفدار دي او د حاکمیت په پل سره افغانستان کې د پخلاینې خبرې کوي، مګر د کشمیر معضله او د افغانستان جګړه دا دلته اوس ټولو خلکو ته ثابت ده چې دا د پاکستان د ملکي حکومتونو په واک کې نه ده. نو دا مشخصې کړۍ استخباراتي کړۍ چې له 1947 کلونو هلته د پاکستان له موجودیت نه وروسته هلته فعالې دي، د پاکستان بهرنۍ سیاست اصلا د دوی په لاس کې ده. افغانستان کې جګړه بندول او غزول دا د هغوی په لاس کې دي. دلته اوس د خبرې څخه تعجب څو قسمه کېدای شي چې هغه اساسي کړۍ باندې چین زور رسېږي او یا هغوی قانع کولی شي که نه. ملکي حکومتونو سره ظاهرا د افغانستان حکومتونه ډېره خاصه ستونزه نه لري، ډیپلوماتیک مراقبات وخت وخت خشي سره وعدې وشي، ژمنې وشي، مګر عمل کې بیا هم جګړه روانه وي. نو دلته بیا هم دې خبرې سره همدغه تعبیر کېږي چې پاکستان د حکومت د کومې پالیسۍ، هغه پالیسي چې پټه روانه ده او د جګړې پالیسي ده، او هغه پالیسي چې د پردې ته مخ روانه ده او د سولې پالیسي ده. نو دې دوو کې لا هم وخت ضرورت ده چې ثابت کړي چې پاکستان ملکي حکومت او حلقو باندې چې د افغانستان د جګړې کلي په لاس کې ده هغو باندې څومره زور لري، او یا هغوی دې ته قانع شوي چې د پاکستان د ملکي حکومت او د نظامي حکومت دواړه خبرې سره یو شان شي او بالاخره افغانستان کې وخت سونه غرمیسه شي.
یون صاحب مننه، بس لږ وخت پاتې دی، یو څو دقیقې پاتې دي، نو که تاسو په لاین راسره اوسئ تاسو بریګیډیر صاحب، نو بس بیا به د بحث پای ته رسو. بریګیډیر صاحب، یو بله پوښتنه هغه دا ده چې دغه چې کوم دی چین کوم رول دی په پاکستان کې، قسم په ظاهر ودی ته اقتصادي راهداري وایي چې ټول تعلق یې له اقتصاد او معیشت سره دی، خو ځینې کړي دا اندېښنه کوي چې د دې شاته د چین به دا لومړی ځل وي چې د پاکستان کې په داخل کې یو فوجي یا ملټري بڼه کې د چین گوادر بندر د یو بحریا یا د یو سمندري ځواکونو د اډې په توګه په بل شکل کې بیان کې چې څنګه عرب هیوادونو ته یا خلیج ته ځانونه ورسوي. نو د پردې شاته د چین په پاکستان کې دغه اثر او نفوذ له پوځي پلوه موږ ورته کتلای شو چې داسې به یو څه وي.
سو پوری چې د چین او د پاکستان تعلق ته په فوجي سطح باندې خو په ډېره لویه سطح باندې د دوی خپلو کې تعلقات دي او بل د چین سره چې کله که اقتصادي تعلقات دي او که هغه فوجي دي او که سیاسي دي. نو چین دا غواړي چې هغه جګړه نه غواړي او هغه د جګړې نه منع کول کوي او هغه وایي چې اول اقتصادي ترقي پوره کړي خپل ځان سر ته ورسوي نو د هغې نه پس په بل ملک یا بله خطه یا هغه به تاسو ته پخپله وپڅخېږي او ستاسو ملګری شي لکه څنګه چې هغوی د هانګ کانګ سره کړي چې هانګ کانګ په هغې کې شامل شو او هماغه طریقه کار هم هلته چلیږي. نو داسې چین ضروري ده چې هغوی ته به خلیج ته چې دغه ځای د تیلو یو ډېر لوی مرکز دی او چین د تاوی پر فیصد تیل چې کوم دي هغه د دغه ځای نه ځي هغه ډېر په لنډه لاره چین ته ورسېږي او ډېره لویه فایده په دې چې د فوجونو لپاره هم لاجستیک ډېر ضروري دی کومک ډېر ضروري دی او د کومک لارې چې کوم دي هغه د سامان په شکل کې وي که د افرادو په شکل کې وي هغه په دې لاره هغوی ته ملاوېږي. لیکن بل طرف ته خبره دا هم ده چې د چین مال چې کوم دی هغه به دغه منډیو ته ځي او بل طرف ته د چین د ترقۍ کمې چین چې کله وکړي نو هغه ترانسفر آف ټیکنالوژي هم کوي حالانکه امریکا او جرمني او نور ملکونه نارملی ترانسفر آف ټیکنالوژي چې کومه دی هغه بلته نه ترلاسه کوي نو هغه به ورسره هم کېږي. درېیمه خبره دا هم ده چې چین مخ په وړاندې روان دی یوازې دا نه دی د هغوی سلک روټ بیل دی یعنی بل طرف ته هغه په نیپال او په دغه باندې راځي بنګلادیش ته او سریلانکا ته نو دغه هم د یعنی بحرین ته راځي دا لاره هم چې کوم دی عربین سیتا او بحرین ته کولاږي او داسې دا هغوی سل کروب چې کوم دی هغه افریقي ته ځي نو هندوستان که خفه کېږي امریکا خفه کېږي نو کومه کومه لاره په دې چې د امریکې خپله پالیسي په پیریډ آف پیسفیک ایشیا چې ده هغه دغه ده چې یاره مونږ پاور سنټرز جوړ کړو نو دوی پاور سنټرز نه جوړوي دوی اکنامک سنټرز جوړوي یعنی د اقتصادي سنټرونه جوړوي نو د دواړو په اپروچ کې فرق دی دوی دا اپروچ وړاندې کړی دی هغوی هغه اپروچ وړاندې کړی دی او دواړه اپروچ کې دوی خبره چې یو کې د ترقۍ لار ده او بل کې فوجي لار ده نو زه دا نه کوم فوجي دغه به سره ضروري ده چې زیاتېږي یو قسم د سراتو په طور باندې چې سړک جوړ شي پایپ لاین جوړ شي نو سټریټیجیک سټوریج چې کوم دی هغه د سامان دپاره او د تیلو دپاره خصوصا هغه به ډېر زیات شي او پاکستان ته به د هغې برادارۍ نه ډېره فایده ملاوېږي.
سمه ده بریګیډیر صاحب مننه. اسماعیل یون صاحب یعنی لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب تشریح کړي چې یو بل د ورېښمو لار هم ده دغه لار هم ده د چین د عرب هیوادونو ته د رسېدو لپاره گوادر بندر ته رسېدل چین په دې ټوله نه یوازې په نړۍ کې بلکې په خپله منطقه کې داسې غځېدل دی وزر یې غځولی دی او افغانستان هم د ده تر وزرو لاندې راځي او غټ قوت او طاقت دی. افغانستان آیا له اقتصادي پلوه خو تاسو یاد کړئ چې دا ارزښت لري او دا چین را جلبولای سي خو خپله په افغانستان کې داسې سیاسي قوت طاقت یا سیاسي کمال شته چې هغه چین د خپلو ستراتیژیکو ګټو دپاره کانې وساتي له ځان سره وساتي. نه یون صاحب اسماعیل یون صاحب تاسو هلته ما خیال د یون صاحب دا ټلیفون لاین پریسو خو بهر بریډر صاحب همدغه پوښتنه که زه تاسو څخه وکړم چې یعنی په افغانستان کې د افغانستان له اقتصادي اهمیت علاوه افغانستان په نوره کومه برخه کې داسې کولای سي چین په مثبته توګه په دې منطقه کې ښکیل وساتي.
څنګه چې اشرف غني صاحب د چین دوره کړې وه او پاغه وخت کې چین پاکستان ته هم دا ویلیو چې یاره تاسو د افغانستان د امن دپاره خپل کوششونه تیز کړئ، او بل طرف ته یې چین افغانستان ته $2.5 million هم د امداد په طور باندې ورکړه، او دین علاوه دا وویلې چې د دوی په مدني ترقۍ کې او غیر وسطلو کې مونږ افغانستان پورا مدد کول غواړو، او بل دا هم دی چې د افغانستان د پاکستان سره چې کومه دا کاریډور دی دا لار چې کومه جوړیږي دا ګوډ نو د دې نه لرې نه دی.
سمه بریګیډیر صاحب، ټول شل سیکنډ
په خیبر هم ملاویږي. جی جی جی
وبخښئ،
په انګور اډا باندې مو، په غلام خان باندې مو، په ژوبا او په کوټه باندې، په ټولو باندې.
نو تاسو وایئ چې افغانستان هم له دې ګټه پورته کولای شي؟
جی جی جی.
مننه ډیر بریګیډیر صاحب، وخت کم او ځکه مو ستاسو کی خبرو کی مداخلت وکي، ډیر مننه. د مشال ترانه لاندې بحث کې د برخه اخیستلو هم لدی سر تاسو شو وخت او شروز غواړو. د خدای پامان اسماعیل صاحب هم ډیر مننه. په مخه مو شه.